چې ویدی دا ساته خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت ویل امنیتي ځواکونو او سرتیرو څخه د جمهور رئیس غنی ملاتړ د افغان سرتیرو او افسرانو له تود هرکلی سره مخ شوی دی. په کابل کې یو شمېر معترضو خونکو پرون په مؤقت ډول خپل کاري اعتصاب پای ته ورسو. د افغانستان او نړۍ د نورو مهمو تحولاتو په اړه په همدې خبرونه کې رپورټونه اوري، خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د دې سات لا مهمو خبرونو سره.
په سر کې د خبرونو سرچکې ټاکل شوی چې په مسکو کې د افغانستان د حالات په اړه نړیوال کانفرنس جوړ سي. ولسمشر غنی د کابل ښار د تیر ورځې پرونی انتحاري حمله وغندله او د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقې ته د رسیدو لپاره د خبرو وخت یوه اونۍ تمدید شو. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې په مسکو کې د افغانستان د حالات په اړه نړیوال کانفرنس جوړ سي. د انټرفاکس په حواله د روسیې د دفاع وزیر پرون ویلي چې دا نړیواله غونډه د اکتوبر په میاشت کې د شنګهای د همکاریو د سازمان په مرسته جوړیږي. انټرفاکس د روسیې د دفاع وزیر په حواله لیکلي، په افغانستان کې روان حالات زموږ لپاره د شدید اندېښنې وړ دي. سرګي شګو ویلي په دې نړیوال کانفرنس کې به د شنګهای د غړو هیوادونو لوی درستیزان ګډون کوي او د افغانستان د وضعیت پر پوځي اړخ به خبرې وکړي. ټاکل شوی چې د مسکو غونډې ته به د افغانستان د ټولو ګاونډیو استازي هم وروبلل سي. ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل ښار کې پرونی انتحاري حمله وغندله. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پانه وای د ښار په نهمه ناحیه کې په پرونی حمله کې لږ تر لږه دوه ملکي کسان وژل شوي او ولس نور زخمیان شوي دي. ولسمشر غنی ویلي، روژه مبارکه میاشت ده او پروژه کې داسې کار د انساني او دینی ارزښتونو خلاف دی او توجه نه لري. په کابل کې د ناټو د غوس ماموریت یو ویاند ویلي چې حمله ظاهرا د بهرنیو ځواکونو پر موټرو او لږ تر لږه دوه امریکایي عسکر هم پکې زخمیان شوي دي. د حکومت اجرایي مشر په پروان کې له یو شمېر پخواني یو جهادي مشرانو سره وکتل. د پخوانیو جهادي ډلو یو شمېر مشرانو پرون سه شنبه په پروان کې د بندو دروازو شاته غونډه وکړه. د ازادي رادیو خبریال وای په غونډه کې د حکومت اجرایي مشر عبدالله عبدالله، د هغه مرستیال محمد محقق او د بلخ والي عطا محمد نور هم ګډون درلود. د ازادي رادیو خبریال وای چې د غونډې ډېر جزئیات نه دي څرګند شوي، خو په حکومتي چارو کې د مجاهدینو د کمی ونډې او په اړه اندېښنې شریکې شوې دي. دا په داسې حال دا چې د دوشمې په ورځ په پروان کې د یو پخواني جهادي قومندان د چاډونکو موادو او وسلو په ډیپو کې چاودنه وسوه او یو شمېر کسانو په چاریکار کې اعتراض لارین وکړ. هغه افغان سرتیری چې د امریکا په ماساچوست ایالت کې لادرکسه و اوس ورته د افغان پوز هغه افسر ته چې تیر کال د امریکا په ماساچوست ایالت کې لادرکسه و په متحده ایالاتو کې سیاسي پناه ورکړل شوې ده. د جان محمد آرش مدافع وکیل ول د امریکا د مهاجرت ادارې چارواکو د سیاسي پناه پاړه د آرش غوښتنه ومنله او د موکل له دې پریکړې ډیر خوښتي. جان محمد آرش او د هغه دوه نور ملګري تیر کال هغه مهال چې امریکا یې روزنه کوله لا درکسول. د امریکا د مهاجرت چارو مسولانو ویلي د لویدیس په لوه آرش ژوند ته شای په افغانستان کې د طالبان لخوا ګواښ موجود وي. بیا هم شرغ لاست. د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقې ته د رسیدو لپاره د خبرو وخت یوه اونۍ تمدید شو. ایران او نړۍ شپږو قدرتونو پرون سه شنبه د تهران د اټومي پروګرام په اړه موافقې ته د رسیدو وخت یوه اونۍ تمدید کړ. ایران، امریکا، روسیه، چین، فرانسې، بریتانیا او جرمني پرون موافقې ته ونه رسیدل او پریکړه وکړه چې د جولای تر اوومې خبري جاري وساتي. مذاکره کوونکي غواړي چې داسې موافقې ته ورسیږي چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودیتو په مقابل کې پر دې هیواد د لګیدلې اقتصادي او مالي بندیزونه کم شي. د امریکا، روسیه او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ویانا کې سره وکتل او په دې اړه خبرې وکړې. د روسیه د بهرنیو چارو وزیر تر دې خبرو وروسته په ویانا کې خبرې اعلان کړل، پاتې مسایل ډېر اجرای اړخ لري او تخنیکی نه دي او مرده دی ویلو لپاره چې موافقه ممکنه ده دلایل لرو. د امریکا ولسمشر بارک اوباما پرون ویل کچیر له ایران سره موافقه د دوی د قینات وړ نه وي ورڅخه وتلای شي. د انډونیزیا په سوماترا ټاپو کې د پوځي ترانسپورټي الوتکې د لویدلو په پیښه کې د مړو شمیر 130 تل ورسوي دي. د هرکولیس 7140 ډوله الوتکه تیر ورځ د سوماترا په میدان ښار کې د استوګنې پر سیمه نسکور سوه. د انډونیزیا د هوایي ځواک مشر اګوس سوپریتنا ویل په الوتکه کې 114 کسان سپاره وو او ګمان نه کوي چې څوک پکښې ژوندي پاتې وي. په الوتکه کې پوځیان او د هغوی کورنۍ وې. سوپر یاتنا ویل د الوتکې پیلوټ له پرواز سمدستي وروسته د تخنیکي ستونزې خبر ورکړ او غوښتل یې چې الوتکه بیرته هوایي اډې ته راستنه کړي. په یمن کې لږ تر لږه 1200 بندیان له زندانه تښتېدلي دي. رپورټونه وایي چې لږ تر لږه 1200 بندیان چې د القاعده مشکوک غړي هم پکې شامل دي د یمن د جنوبي ښار تایز له مرکزي زندانه تښتېدلي دي. چارواکي وایي چې دا پېښه پرون د شیعه حوثي ملیشو او د هغوی د مخالفینو ترمنځ د نښتې اعلام له سوې ده. دا نه ده څرګنده سوې چې بندیان په څه ډول تښتېدلي دي. دا په یمن کې د مارچ له میاشتې راهیسې چې د سعودي عربستان په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادونو ائتلاف هوایي عملیات پیل کړي دریم وار دی چې ګڼ شمېر بندیان په یوه وار له بندیخانو څخه تښتي. د اوکرین حکومت له نن ورځې د روسیې د ګازو صادرات بندوي. د اوکرین حکومت پرون وویل چې له روسیې سره د ګازو د واردولو په اړه پر نوو شرایطو تر موافقې پورې له هېواده ګاز نه واردوي. د اوکرین دولتي شرکت نفت ګاز پرون وویل چې د اوکرین له لارې د اروپا نورو هېوادونو ته د روسیې د ګازو د دولتي شرکت ګاز پروم صادرات به پر خپل حال پاتې سي. اوکرین ته د روسیې د ګازو د واردولو د نرخ په اړه مذاکرې چې د اروپا اتحادیې په منځګړیتوب په ویانا کې روانې وې له کومې پایلې پرته پایته ورسېدې. د اوکرین د انرژي وزیر ویلي چې په دې اړه د خبرو بل دور په سپتمبر کې پیل کیږي. د روسیې د انرژي وزیر ویلي چې د اوکرین دا پریکړه چې د روسیې ګاز نه اخلي سیاسي اړخ لري. او د یونان د اقتصاد ژغورنې د پلان په اړه به نن هم خبرې وسي. د ایروزون د مالیه وزیرانو پرون سه شنبه د یونان د اقتصادي ژغورنې د پلان د تمدید وړاندیز رد کړ. چارواکي وایي چې نن به هم په دې اړه مذاکرې روانې وي. یونان د خپل اقتصاد ژغورنې لپاره د مرستې د نوي پلان غوښتنه کړې ده. د یونان صدر اعظم الکسیس سپراس غوښتنه کړې چې اروپایي اتحادیه د مرستې دوه کلن پروګرام ورسره ومني. د یونان اقتصاد مخکې هم بحران ځپلی او له دې هېواد سره د اروپایي اتحادیه د مرستې د پروګرام وخت د جون په دیرشمه پایته ورسید. د یونان صدر اعظم غوښتنه کړې چې د اقتصادي مرستو مخکنی پروګرام هم د لنډې مودې لپاره تمدید سي څو په چارو کې تخنیکي ستونزې پیدا نه سي. د یونان حکومت باید د دې مهلت تر ختمېدو وروسته په څو ساعتونو کې لږ تر لږه 1.8 میلیارد ډالر د پیسو نړیوال صندوق ته ورکړي، خو د یونان د صدر اعظم مرستیال د دې مهلت د ځنډېدو غوښتنه هم کړې ده. د خبرونو پای.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د افغانستان د دفاع وزارت ویل امنیتي ځواکونو څخه د ولسمشر اشرف غنی ملاتړ د سرتیرو او افسرانو له تود هرکلی سره مخ شوی دی.
ټول وسلوال پوس په یو غاګ نن ماته ویلی چې د جناب جمهور رئیس نه مننه وکړه د دې همینه چې د وسلوال پوس نه اعلان کړ.
په کابل کې یو شمېر معترضو خونکو د سه شنبه پر سپمو مؤخر ډول د خپل کاري اعتصاب پای ته ورسو. په روانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعاته کتنه کوو او دا هم اوري چې په بیلابیلو ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو فعالیتونو یو ځل بیا د ولسي جرګې ځینې غړي او ټول عام خلک اندېښمن کړي دي.
همدغه خپل سری خلق قتلی اختطافونو کې لاس لري، قاچاق مخدر کې لاس لري.
د پاکستان د سینیالت مرکزی ښار کراچۍ کې له تیرو اتو ورځو راهیسې د سخت ګرمۍ له امله د نورو خلکو ترڅنګ ګڼ شمېر افغانان هم مړه شوي دي. په دې اړه په همدې خپرونه کې رپورټ اورئ. او د خپرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اورېدونکو 19 پروګرامونه اورئ. تاسو ازادي راډیو اورئ چې په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې خبرونه کوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویل امنیتي ځواکونو څخه د جمهور رئیس اشرف غنی ملاتړ د سرتیرو او افسرانو له تود هرکلی سره مخ شوی دی. د دې وزارت وان دولت وزیر د سه شنبه په ورځ په خبري غونډه کې د یو مهمه مسأله وبلله. ویل چې له دې سره به په جنگ کې د شاملو سرتیرو اعاشه او امتیازات ډیریږي. په ورته وخت کې د نظامي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که د عمومي امتیازاتو پر ځای دا کار د شایسته سالارۍ او میړانې پر اساس وشي اغېز به زیات وي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
په هیواد کې د نامنې له زیاتېدو په بېلابېلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د تصفوي عملیاتو له پیلېدو سره جمهور رئیس غنی ویلي چې د پوځي ځواکونو امتیازات او د عیاشۍ کیفیت دې لوړ شي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي له هغو ځواکونو څخه د جمهور رئیس ملاتړ چې عملاً په جګړو کې بوخت دي د افغان امنیتي ځواکونو روحیه پیاوړې کوي او په اوس وخت کې دا یو مهم ګام دی. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیرې د سې شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د جمهور رئیس دا پریکړه د سرتیرو د ښار کلي سره مخ شوې ده.
د رئیس به جمهور د هغه حمایه چې د افغانستان د وسلوال پوز نه کوي د امنیتي او دفاعي ځواکونو نه کوي ټول وسلوال پوز په یو غږ نن ماته وویل چې د جناب جمهور رئیس نه مننه وکړه د دې حمایه چې د وسلوال پوز نه اعلان کړه. نو دا موږ تاییدو که چیرې په دې حق باندې هم اقدام وشي هغه څوک چې په ماریبه کې دي هغوی ته امتیاز ډیر شي دا ښه کار دی.
جمهور رئیس اشرف غنی له څو میاشتو راهیسې د ویډیو کانفرنس له لارې د بېلابېلو ولایتونو د امنیتي مسؤلینو او قلو د قومندانانو سره د امنیتی وضعیت په اړه خبرې کوي. ښاغلی غنی د دوشنبه په ورځ په همداسې یوې غونډه کې د مالیې، کورنیو او دفاع وزارتونو ته لارښوونه کړې چې د هغو سرتیرو امتیازات د لوړ او عیاشۍ د باکیفیته کړي چې په جګړو کې بوخت دي. دغه راز نوموړي د افغان سرتیرو او افسرانو د ستونزو پر حل ټینګار کړی او ویلي دي چې د وژل شوو او ټپیانو سرتیرو کورنیو ته هم باید پاملرنه ډېره شي. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو خپرو شوو راپورونو له مخې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې له ستونزو سره مخ دي او په ډیرو برخو کې د حکومت ملاتړ ته اړتیا لري. د پوځي چارو څیړونکي که څه هم د جمهور رئیس دا اقدام د قدر وړ بولي خو وایي ښه دا ده چې امتیازات د میړانې او اتلولۍ پر اساس په نظر کې ونیول شي. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل د مالي امتیازاتو ډیرول، نشان او مډال ورکونه افغان ځواکونه هڅوي او ښه ده چې دا پخوانی دود بیا راژوندی شي.
دا اعلانونه دومره مؤثر نه دي مګر هغه تعلیم نامه او اصول نامه چې هغه په هغه کې امتیازونه نوشته دي د هغه په اساس باندې کار وسي هغه ډېره ښه نتیجه لري. که په داسې امتیاز موږ ورکو چې مثلا نن جګړه سوې ښه ډوډۍ ورته اوله کړو دا مفهوم نه دی ځکه برجسته اشخاصو ته باید ورکړي شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې جمهوري ریاست څو تنه هغه پایلوټان او سرتیری عیسی خان له نږدې په مډالونو او مالی مرستو وستایل چې په جګړو کې یې ښه وړتیا ښودلې وه. جمهور رئیس په داسې حال کې له هر پلوه د امنیتي ځواکونو د ملاتړ خبره کوي چې له څو میاشتو راهیسې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې نامنې ډېر شوي او افغان ځواکونه په یوازې ځان ټول عملیات پر مخ وړي. په همدې حال کې پوځي څېړونکي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د امنیتي ځواکونو د تجهیز لپاره د اقدامات وکړي ترڅو تلفات رقم شي او په جنگ کې لا بریاوې ترلاسه کړي.
دا یوسف خان زدران په راپور کې مو ولیدل چې د افغانستان د دفاع وزارت ویل امنیتي ځواکونو څخه د جمهور رئیس غنی ملاتړ د سرتیرو او افسرانو له تود هرکلی سره مخامخ شوی دی. په کابل کې یو شمېر معترضو ښوونکو د سې شنبې په ورځ په موقت ډول خپل کاري اعتصاب پای ته ورسو. دوی یو ځل بیا له حکومت هیله څرګنده له حکومت هیله وکړه چې غوښتنو ته مثبت ځواب وایي. له کابو یوې نیمې میاشتې راهیسې د کابل ښار د یو شمېر ښوونځیو ښوونکو اعتصاب پیل کړی او په دې هکله د پوهنې وزارت وایي چې تر راتلونکو لسو ورځو پورې به د معترضانو لږ تر لږه دوه غوښتنو ته ځواب وایي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
یو شمیر معترض او خوونکو چې په موقت ډول لکاري اعتصاب لاس اخیسته حکومت ته خبرداري ورکوي چې که غوښتنو ته مثبت ځواب ونه ویل شي بیا به په اعتصاب لاس پورې کړي. د کابل ښار د حبیبیه لیسې ځینو معترض او خوونکو د سه شنبې په ورځ په یوې ناسته کې له حکومت وغوښتل چې دو دوی درسي ساعتونه د کم او ترفیع د پر وخت اجرا شي. یو خوونکی شمس الحق وویل
د افغانستان ښوونکي د مسؤلینو د تضمین او د یو لړ شویو کارونو له امله چې د پوهنې وزارت ترسره کړي خپل تحسن له نن څخه د زده کوونکو د امتحانونو او د اوړي د رخصتیو تر ختمېدو پورې پای ته رسوو. همدارنګه له ټولو معترضو ښوونکو هیله ده په موقت ډول له تحسن څخه لاس واخلي.
د کابل او ځینو نورو ولایتونو په لسګونو ښوونکو له شاوخوا یوې نیمې میاشتې راهیسې اعتصاب کړی او له حکومته غواړي چې د دوی غوښتنې دې ومني. د افغانستان جمهور رئیس د کار په لومړیو کې له ښوونکو سره ژمنه کړې چې دوی ته به د کورونو لپاره یوه یوه نمره ځمکه ورکوي خو د ښوونکو په خبره دا ژمنه تر اوسه هم عملي شوې نه ده. د خون کو طرفه د درسی ساعتونو کمول او ځین امتیازات هغه نور غختنه دي چې خون کو لکابو یوی نیمه میاشت راهیس مطرح کړی دي. عین وخت کې د پهونه وزارت چارواکی وای چې د معترض خون کو د غختنو پوره کولو ته هڅه جاری دي. د دې وزارت مرستیال غلام جیلانی په دې اړه وویل،
کله چې په اخر ورځو کې په پارلمان کې د پهونه محترم وزیر صاحب، د عدلیه وزیر صاحب او همدارنګه د خدمات ملکی د کمیسون محترم رئیس صاحب غوښتل شوي وه استجوابیه غونډې ته فیصله وسوله چې باید په لسو ورځو کې قانون مادې تغییر سي. د معلم د بس د ابقا مسله، د قدم د ابقا مسله د بین وبار.
ښاغلی جیلانی دا هم وویل چې د ښوونکو د ستونزو اوارۍ ته یوه طرحه جمهوري ریاست ته سپارلې ده. په دې اړه ځینې کارپوهان او عام خلک وایي چې ښوونکي د هغه نسل روزونکي دي چې ټولنه یې نیکو خدمتونو ته سترګې په لاره ده. دوی پر حکومت تاکید کوي چې دوی ستونزې دې ژر تر ژره هوارې کړي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. نیویارک ټایمز ورځپاڼې او د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان د افغانستان پر حالاتو تبصرې خپرې کړې دي. جانا خال کوزه د نړۍ مطبوعات ته کتنه لري.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په پروان ولایت کې د مجاهدینو د یو پخواني قومندان په وسلو د حملې او د سیمه ییزو خلکو د اعتراضونو په اړه مضمون خپور کړی او په پیل کې لیکي، اعتراض کوونکو د دوشنبه په ورځ وروسته له هغې د کابل شمال لویه لار د ټرافیکو پر مخ وتړله چې امریکایي ځواکونو د یو سیمه ییز قومندان په قلعه حمله وکړه او د هغه د وسلو زیرمتونې له منځه یووړ. ورځپاڼه لیکي له دې حملې څخه څرګندېږي چې په افغانستان کې د بې وسلې کولو د اوږدې مودې له پروګرام او د میلیونونو ډالرو له لګښت وروسته افغان وسلوال چې له القاعده شبکې او یا طالبانو سره تړاو هم نه لري د امریکایي ځواکونو لپاره یو مهم ګواښ ګڼل کېږي. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم چې د امریکا پوځ دا حمله د خپلو ځواکونو ساتنه بولي، په شمال کې د مجاهدینو پخوانیو قومندانانو او سیمه ییزو مشرانو په امریکا تور لګولی چې دا عمل سیاسي موجبات لري او ممکن د جمهوري ریاست د انتخاباتو د بحران د چپولو په مقصد شوی وي. ورځپاڼه زیاتوي عبدالله عبدالله چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې هم د آرامۍ غږ کړی و او دا مهال د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس ته د دوشنبه په ورځ یې د پروان ولایت په اعتراض کوونکو غږ وکړ چې آرام شي. ده وویل حکومت د حقایقو معلومولو په مقصد سیمې ته یو هیئت استولی او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جان کیمبل نه د پیښې وضاحت غوښته دی. نیویارک ټایمز لیکي د جنرال کیمبل ویان ډګروال براین تریبیوس ویلي د افغان قومندان د وسلو په زیرمځای د حملې مقصد دا و هغه وسلې او مهمات له منځه یوسو چې د افغان او ائتلافي ځواکونو په حملو کې ممکن ورڅخه کار اخیستل شوی وی. د بشري حقونو څارونکي ډلې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ لپاره اندېښنه ښودلې او په یو راپور کې لیکلي په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو په جګړو کې د ملکیانو مرګ ژوبله ډېره زیاته شوې. په راپور کې لیکل شوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې دفتر یا یوناما په خپلو ارقامو کې ښودلی چې د افغانستان په شخړه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو مهم لامل د توپونو او درندو وسلو استعمال دی. یوناما وایي یوازې د 2015 کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې په افغانستان کې 268 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې په دوی کې 28 کسان مړه او 204 نور ټپیان شوي دي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو فعالیتونو یو ځل بیا د ولسي جرګې ځینې غړي او عام خلک اندېښمن کړي دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې دغه ډلې خلک ځوروي او په سیمو کې د ناامنۍ سبب ګرځېدلې چې ورځ تر بلې شمېر هم په زیاتېدو دی. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د غیر مسؤولو وسلوالو شتون د امنیت پر وړاندې لوی ګواښ ګڼي او وایي چې د مخنیوي لپاره یې هلې ځلې دوام لري. په دې اړه د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
د ولسی جرګې ځینې غړي د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د فعالیت د مخنیوي لپاره د حکومت هڅې بې ګټې بولي او وایي چې د دې ډول کسانو شمېر ورځ تر بلې زیاتېږي. په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو استازي کمال ساپای دا مني چې دا کسان له زور او نفوذ څخه په استفادې خلک ګواښي، د خلکو مالونه غلا کوي، په ناموس یې تیری کوي او آن وژنې.
په کندوز کې د ناامنیو اصلي لامل او اصلي زیږنده همدغه خپلسري خلک قتلی، اختطافونو کې لاس لري، قاچاق مخدر کې لاس لري، نا امنی منستر دوی د خلکو نه په زور باندې د هغې مالونه زکات عشر شتمنی شوکایي په زور باندې دوی لارې نیسي، دوی غلاوې کوي.
د ښاغلي ساپي په وینا تیرو کلونو ته په کتو دا مهال د دوی په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او همدا اوس په کندوز کې له 5000 څخه زیات غیر مسؤول وسلوال فعالیت لري. خو دا یوازې کندوز نه دی چې پکې د غیر مسؤول وسلوالو له شتون څخه شکایت کیږي، بلکې د یو شمیر نورو ولایتونو خلک هم له ورته ستونزو سره مخ دي. د بغلان د اندراب ولسوالۍ اوسیدونکي دستګیر وایي چې له یو کال راهیسې یې د غیر مسؤول وسلوالو ډلو له ظلم څخه خپله سیمه پرېښي او اوس په کابل کې اوسیږي.
نوم مې د سګیر دی، د بغلان ولایت د اندراب ولسوالۍ د تلخکانی نوبهار کلي اوسیدونکی یم. موږ یو کال کېږي چې مهاجر یو، لسګونه کورنۍ نور هم مهاجر شوي دي. یو په نوم د شهید دی، دولس دیارلس وسلوال کسان لري. له دوی څخه د خلکو ناموس مال په امن کې نه دي، د خلکو ځمکې غصبوي. موږ ولسوالۍ ته عریضه وکړه خو چا مو پوښتنه ونه کړه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیر کال د پروان په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په هدف یو سراسري کمپاین پیل کړی و. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دغه کمپاین په جریان کې یو شمیر غیر مسؤول وسلوال کسان بې وسلې کړي او څه باندې زر میله بېلابېلې وسلې او مهمات یې ضبط کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې ومنله چې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو شتون د امنیت لپاره یو جدي ګواښ دی او وایي دوی هڅه کوي چې دا ډول کسان بې وسلې کړي.
سکل هم مونږ په جریان کې یو کمپاین مو بیا پیل کړی. په دې برخه کې خلک له مونږ سره همکار دي. د وزیر صاحب د سل ورځني کاري پروګرام یوه برخه همدا وه چې غیر مسؤول وسلوال معلوم کړي څومره دي، چیرته دي او څه ډول وسلې لري. دا هڅې زیات وخت ته اړتیا لري.
خو د ولسي جرګې ځینې غړي او عام خلک د حکومت د اقدام ناکام بولي او وایي چې دا ډول کمپاینونه نشي کولای د غیر مسؤولو وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي. له بلې خوا داسې راپورونه هم شته چې غیر مسؤول وسلوال ډلې په هغو ځایونو کې فعالیت کوي چې د حکومت له کنټرول څخه بهر دي. یو شمیر کارپوهان ټینګار کوي که د دې ستونزې پر وړاندې جدي مبارزه ونه شي، امکان لري په لرو پرتو سیمو کې حالات نور هم خراب شي او خلک د تل لپاره د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو لخوا شکنجه او وځورول شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغانستان د روغتیا وزارت وی هڅه کوي هیواد ته د پرمختللو طبي وسایلو په راوړلو سره او په جراحي عملیاتو ترسره کولو سره په بهر کې د تداوی په برخه کې د سلګلو میلیونو ډالرو د لګیدو مخه ونیسي. د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ټینګار کوي چې راتلونکو دو کلونو پورې به ناروغان دې ته اړ نه شي چې له هیواد بهر د درملنې لپاره لاړ شي. نور حال د ابراهیم صافی په دې رپورټ کې ورو.
له کلونو وروسته هڅه کیږي چې افغانستان د معیاري روغتیایي خدماتو په برخه کې له هغو هیوادونو سره سیالي وکړي چې د عامې روغتیا د وزیر په وینا هر کال د افغان ناروغانو له درملنې څخه سلګونه میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي چې افغانستان به تر راتلونکو دوو کلونو پورې داسې روغتونونه ولري چې د ټولو ناروغانو د درملنې ظرفیت بلري او ناروغان به په بهر کې په تداوی ډېرې پیسې نه لګوي. خاغلی فیروز وایي چې افغان حکومت هڅه کوي چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات معیاري شي او داسې یوه ورځ راشي چې بهرنیان د درملنې لپاره افغانستان ته راشي. د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز دغه خبرې د سه شنبې په ورځ د امیری کمپلیکس په نوم د یو خصوصي روغتون نه د لیدنې پر مهال وکړې.
د خصوصي سکتور نه سخت ملاتړ کوو. له هغه سکتور نه چې وکولی سي هغه خدمات چې دولت یې نشي ترسره کولی ترسره یې کړي، له دې نه سخت ملاتړ کوو. ورته زمینه برابروو او ځمکه ورکوو او یوازې موږ په کابل کې 144 خصوصي روغتونونه لرو. له 144 روغتونونو نه بدبختانه یو شمېر معیاري خدمات نه لري او لازمه ده چې موږ د هغې کار ودرو او یوه ورځ د دې شاید وستو چې د ګاونډیو هیوادونو نه ناروغان دلته درملنې ته راځي.
د امیر روغتیا د وزیر په وینا امیری کمپلیکس لمړنی خصوصي روغتون دی چې په افغانستان کې په لوړ کیفیت روغتیایی خدمات ترسره کوي. دغه خصوصي روغتون چې په عصري طبي تجهیزاتو سنبال دی، تر دې دمه د زړه د سوري 55 عملیات ترسره کړي دي. دغه روغتون د یو خصوصي سکتور د عصري میاشتې په همکارۍ او د افغان دولت په مرسته جوړ شوی دی. موږ هم د عامې روغتیا له وزیر سره د دغه روغتون څانګې وکتلې. د ریحانې په نوم مو له یوې مېرمنې سره چې څو شېبې د زړه له عملیاته وتلې خبرې وکړې. ریحانه چې له غزني څخه راغلې وایي چې بهر ته یې د تداوۍ لپاره د تللو پیسې نه درلودې، خو کله چې دې روغتون ته راغله نو ښه تداوي یې وشوه. دا وایي د زړه عملیات نه درلودل. سرې میاشت راته د دې روغتون ادرس راکړ، عملیات ډېر ښه ترسره شو او ترې ډېره خوشحاله یم. اوس مهال د لسګونو دولتي روغتونونو تر څنګ په افغانستان کې 134 شخصي روغتونونه فعالیت کوي، خو د عامې روغتیا د وزیر په خبره د دغه روغتونونو زیاتې برخې معیاري نه دي او که خپل خدمات معیاري نه کړي نو جوازونه به ورڅخه واخیستل شي. په عین حال کې د عامې روغتیا وزارت وایي پر داسې یوې طرحې کار کوي چې له مخې به یې خصوصي سکتور په روغتیایي برخه کې ډېره پانګه واچوي او په دې هېواد کې به معیاري روغتیایي خدمات پراخ شي.
آزادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا سیمې د حالاتو په ریپورټونو کې اورئ چې د پاکستان د سنه ایالت په مرکزي ښار کراچۍ کې له 13 ورځو د سخت ګرمۍ او تپ له امله تر 1250 زیات کسان مړه شوي دي. په عین حال کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو رئیس وایي چې د ګرمۍ له امله د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې افغان کمپونو کې هم یو شمېر کسان چې مېرمنې هم پکې شامل دي مړه شوي دي. نور تفصیل د ذبیح الله شفق په ریپورټ کې اورو.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې له 13 ورځو راهیسې سخت تودوخې او تب د ښار د بېلابېلو سیمو په افغان کډوالو کیمپونو کې لږ تر لږه شپږ افغان کډوال وژلي او ګڼ شمېر نور د جلوهلو له امله د ښار په ځینو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې میاشت له 16 نېټې راهیسې کراچۍ او د سند ایالت نورې سیمې لکه حیدرآباد، لاړکنه، سکر، شکارپور او ټټه سختې ګرمۍ رانیولي چې په نتیجه کې تر دې دمه د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې تر 12500 زیات کسان مړه او زرګونه جلوهلي دي. د کراچۍ دولتي او روغتیایي چارواکو رسنیو ته ویلي چې که څه هم د سه شنبې په ورځ په کراچۍ کې تودوخې درجه ټیټه وه، خو سربېره پر دې د ښار په بېلابېلو برخو کې د تپ او جلوهلو له امله 30 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ په جنا، سیول، لیاقت نېشنل، عباسي او نورو دولتي او همداشان په ګڼو شخصي روغتونونو کې سلګونه جلوهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت ښه نه دی. له بلې خوا په سند ایالت کې د افغان کډوالو رئیس حاجي عبدالله وایي چې د کراچۍ ښار په ځینو افغان کیمپونو کې ګرمۍ افغان کډوال هم ځپلي چې تر دې دمه پکې د مېرمنو په ګډون لږ تر لږه شپږ کسان مړه شوي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
ګرمۍ کې خو تقریبا شپږ کسان، یعنې د ګرمۍ د لاسو وفات شوی ده. هغه هم تقریبا د شپېتو پنځه شپېتو یو څو څلور کسان مخکې په دغه دوه ورځې کې یو دوه بیا هم داسې وفات شوی ده. د کراچۍ کې په دې علاقه کې مونږ د افغان کې موجود او قیم آباد، سورابوت، دا میټریل په دې علاقه کې شپږ کسان ځانونه د لاس ورکړی ده. تقریبا په اتو ورځې کې سخت دلته ګرمي و.
حاجی عبدالله زیاته کړه چې له 1300 ورځې راهیسې په کیمپونو کې د ګرمۍ تر څنګ د برېښنا د قطع کېدو ستونزه هم ډېره شوې چې له امله یې خلک د اوبو پر کمښت سربېره له یو شمېر ستونزو سره لاس و ګرېوان دي. په 1300 ورځو کې په کراچۍ کې تودوخې درجه په پرله پسې ډول تر 240 سانتي ګریډو پورته ښودل شوې چې له 1991 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمۍ انګېرل کېږي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستۍ کې د ګرمۍ له امله د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ګڼ شمېر سیمو کې د برېښنا د بندښتو پرچاوې لړۍ زیاته شوې چې په پایله کې د روژې په میاشت کې له غوسې او تشدد ډک لاریون نه شوي چې دا لړۍ لا دوام لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د ګوانتنامو زندان د بندولو د چارو نوی مسؤل معرفي کړ. لی ولوسکی به د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي په توګه د ګوانتنامو محبس د بندولو لپاره د اوباما د ادارې کارونه څاري او د پاتې بندیانو دوسیې به هم څېړي. فرشته جلال زی په ریپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل لی ولوسکی به زموږ د هڅو مشري کوي څو په مناسب وخت کې د امریکا د ګټو او د امریکایانو امنیت ته په پام د ګوانتنامو پوځي زندان وتړل سي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی به له ګوانتنامو د بندیانو د انتقال، نورو هیوادو ته د هغوی د سپارلو او په زندان کې د پاتې کسانو د قانوني او حقوقي موقف د څېړنو مسؤلیت لري. د ګوانتانامو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مخکنی ځانګړي استازي تیر کال خپلې دندې استعفا وکړه او دا چوکۍ له تیرو شپږو میاشتو راهیسې تشه وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 2009 میلادي کال کې د ګوانتانامو زندان بندولو ته په خپلو کاري پروګرامونو کې اولویت ورکړ. د امریکا کانګرس د ولسمشر اوباما دا پریکړه رد کړه چې د ګوانتانامو بندیان د امریکا په خاوره کې محبسونو ته ولېږدول سي. د ولسمشر اوباما ادارې له تیرو څو کلونو راهیسې له ګوانتانامو څخه بندیان په تدریجي ډول نورو هیوادو ته لېږدولي او یو شمېر یې خوشې کړي دي. په ګوانتانامو کې اوسمهال لږ تر لږه 116 تنه بندیان دي. په دې کسانو کې یو خالد شیخ محمد دی چې پر امریکا د سپتمبر د 18 د تروریستي حملې د پلان اساسي طرح ګڼل کیږي. د ګوانتانامو زندان په 2002 میلادي کال کې پرانستل سو چې د القاعده او طالبانو مهم غړي او نور هغه کسان چې په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادو کې د تروریستي فعالیتونو په تور نیول کیږي پکې ساتل کیږي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو او رای اتنې بجې شوې دي. له سید کمال شاه عارف څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
ټاکل سوی چې په مسکو کې د افغانستان د حالات په اړه نړیوال کانفرنس جوړ سي. ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې پرونی انتحاري حمله وغندله. د حکومت اجرایي مشر په پروان کې له یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو سره وکتل. د افغان پوځ هغه افسر ته چې تیر کال د امریکا په ماساچوست ایالت کې له درکه سوی په متحده ایالاتو کې سیاسي پناه ورکړل سوې ده. د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقې ته د رسیدو لپاره د خبرو وخت یوه اونۍ تمدید سو. د اندونیزیا په سوماترا ټاپو کې د یوې پوځي ترانسپورټي الوتکې د لوېدلو په پیښه کې د مړو شمېر 130 ته لوړ سوی دی. په یمن کې لږ تر لږه 1200 بندیان له زندانه تښتېدلي دي. د اوکراین حکومت له نن ورځې د روسیې د ګازو صادرات بندوي. او د یونان د اقتصادي ژغورنې د پلان په اړه به نن هم خبرې وسي.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلوي هغې پسې ورشه بلوي هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی م کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت نه ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټې حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې انشاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د پروان ولایت د سیاګر دولسوالۍ و اوسیدونکو ته ځانګړې کړې ده. دغه کس چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي چې څو ورځې مخکې محلي پولیسو د دوی د کلي له جومات څخه څو کسان وړي او ډبولي دي.
مشکل همدغه دی چې تقریبا یو هفته مخکې د موږ د مسجد نه تقریبا یو کیلومتر لرې داسې یو ماین انفجار وکړ چې په هغه کې محلي پولیس ژوبل شوي وو. موږ د مازدیګر مانځه ټیم و په عین وخت کې تقدیر یې کېده چې موږ مانځه ته ودرېږو چې محلي پولیس راغل. موږ د قضیې نه هم خبر نه وو. نو دلته د مسجد کې چې څومره خلکو تقریبا اتلس کسه به ټول یې ونیول وې تکول وې وهل او لاسه پکې ترې مات کړي او بیا وروسته ځان سره بوتل د خپل ما شخصي بندیخانه چې لري فندقستان ورته وي. بیا هلته چې بوتل یې واسپه وساتل پاس لاغه یې بېرته خوشې کړ. نو موږ ته ویلې چې تاسو موږ سره همکاري نه کوئ. موږ ویلې چې موږ دوکاندار خلک یستو، د ورځې دوکان کې یستو، په کور کې یستو. نو باید موږ وساتي دولت، نه موږ خو دولت خلک نشو ساتلی.
چا دا د مالی پولیسو قماندان په سیاګر دولسوالۍ کې
قماندان مشتاق نومېږي.
د مالی پولیسو قماندان
دی؟ قماندان دی. وو
د سیاګر دولسوالۍ په کومه سیمه کې؟
د سرخی کلی کې. موږ بوتلو د فندقستان درې ته هلته شخصي بندیخانه ته بوتلو.
تاسو یې موهلې وټاکولی؟
وو ټول دا اتلس کس داسې وهلي وو چې دا زه نه وایي نن دوکان ته لاړم. دا یو هفته کور کې وم. نو دا خو کابل کې انفجار کېږي، حتی فرانسې کې بل ځای کې. د دو خلکو مخنیوی خو په اسرافته دولتونه نشي. نو موږ به څنګه وکړو؟ نو موږ په دې امید یستو چې تاسو موږ امنیت ونیسئ. نو موږ تاسو امنیت نه شو نیسئ.
مخکې مشاره وکړه چې دغه کسان چې د جمعات نه د مالی پولیس قماندان ویوړل دا تلاسکاس دوی په خپل شخصي بندیخانه کې بندیان کړ. هدف هم د دې شخصي بندیخانه نه څه و دوی شخصي بندیخانه
ګوره دلته خو مونږ ولسوالي لرو ولسوال لرو قماندان لرو وروسته چې دوی مونږ یې وړو د مونږ سپینګیري ورغل قماندان ته ویل چې داسې ولسوال ته ورغل ولسوال بېخي ځان پټ کړ خو قماندان ویل چې د ما د وسې پورته کړ دی هغه هم داسې ډېرې وړې خبرې وکړې.
قماندان د امنیې قماندان
و د امنیې قماندان د سیاویار که دوی که مجرم وایا جرم نه درلودلی مونږ نو قماندان ته د مونږ سپینګیرو ویلي وو چې تا دلته قماندانۍ ته به م راوستي وو نو تاسو ولې د خپل ما شخصي ځای ته بیولي؟
شخصي ځای یعنی هدف هم څه شی دی؟
شخصي ما کلي ته د شخصي قماندانۍ ته بیولي نو شخصي کلي ته هماغه د چې کوم ځای کې قماندان دی.
دلته د محلي پولیسو پوسته دی تاسو په کلي کې؟
د مونږ کلي کې د محلي پولیسو پوسته ده. و
بیا تاسو هماغه بندیخانې ته هملته بندیخانه لري مخکې؟
نه نه د مونږ کلی چې دی سرخی نومېږي د ولسوالۍ پوسته دی دلته امان انفجار کړی هلته پوسته ده د دې مرکز د دې قماندان چې د فندقستان کلي کې دی مونږ یې هلته بیولي وو.
بل کلي ته هلته د بندیخانه چې تاسو ویل په پوسته کې د څه کوم ځای و چې تاسو یې بندیان
کړ؟ نه نه ما ته یو کور کې واچلو.
ښه بیا یې د شپې ډوډۍ در کړه یا څنګه؟
نه دلته ډېر ووهلو ډېر یعنی چې د اندازې نه زیات دی هلته حتی د بعضې هلک په خوله غوږې خوله ولګ غوږې پرې پرې کړی دی بیا ته هغونه
همدا خپله قماندان د دې هلک په غاړې خوله ولګوه؟
نه د هغه عسکر یې نو ما خپل قماندان ورته ولاړ
محلي پولیس
و محلي پولیس
د دې قماندان په امر
د امر و
نور خلک هم شکنجه کړه؟
و دا اتلس کسان نه دا ټول شکنجه کړ نو د یو په خوږې خوله ولګو لا غوږې حتی پرې پرې.
تاسو ولې د ولایت مرکز ته مراجعه ونه کړه؟
والان د خلک داسې دي چې کل په ویرې وحشت کې دي. دا زه چې م زنګ درته تا میوالی د دې نه یېرېږم چې آواز مې ونه پېژني د دې خبرې نه خلک ویرېږي. خلک ما د ځان سره هم حتی دغونه وحشت خپور کړی چې څوک د ځان سره هم یادولی نه شي.
اوس څه غواړئ تاسو همدغه کسان چې
غوښتنه همدغه ده غوښتنه همدغه ده چې آینده کې ګوره مونږ باندې دا پېښه بیا تکرار نه شي. او که تکرارېږي نو مونږ ته د دولت ووایي چې مونږ همدا منطقه خوشې کړو دوی ته.
مونږ دغه مسله د پروان ولایت د امنیې قماندان محمد زمان مموزي سره طرح کړه. مموزه نو دغه اصول څه دي کله چې داسې چاودنې کېږي دغه محلي پولیس څه ډول برخورد باید وکړي؟
مننه دا خو د خلکو ادعا ده او په هر صورت مونږ نه ردوو که دا خلکو قانوني مراجعو ته مراجعه کړې وای د تاسې د راډیو نه غیر هم مونږ ورشدګي کړې وه. هلته عملا دا یو مفترعي سړک ده د کلي منځ کې ده دا د کورو په خوا کې تېر شوی دا اوس مین داسې دا منطقه داسې ده چې شګه وه یو خاوره وه خلکو دا خاوره لرې کړه مین کېښود. دا منطقه غرنۍ ده تپزار ده دا تپزار کې مین خودل خخول کولنګ غواړي جبل غواړي اواز کوي دا کورونه دي اواز اوري خلک پیاده چې سړی کور خوا کې تېرېږي غږ اوري. متاسفانه دا خلک همکاري نه کوي د کور مخکې مین واقلا د حکومت څلور کسه مین ووهل دوه شهیدان شول دوه تکه تکه هلته د شفاخانه کې پراته دي یو پخه قطه شوه دا بله پخې هم درې جماعته ده. نو دا اقلا د حکومت د دې کلي نه د پښتنې صلاحیت هم ونه لري چې دا مین چار اوړه اسمان نه راغی پیریانو کې خود ملکو کې خود چا کې خود دا اصلا مونږ خو دغه حق لرو چې پښتنه وکړو یا پولیس محلي یا پولیس ملي یا سارنوال یا بل په هر صورت کدي ازیات شوي دي کومې قانوني مرجع ته عریضه کړې ده چې مونږ پښتنه نه کړې. هلته قومندان یو ولسوالۍ وو هغه ته به عریضه کړې وه که مشتاق ډېر ظالم و ناروا و نو ولسوال ته به عریضه کړې که بیا هلته چا عریضه نه واخیستې ولایت ته به راغلي وي ولایت مقام کې به عریضه کړې وه.
دسې دی مموزه صاحب وبخښئ ډېره بخښنه غواړم تاسو خبره قطع کوم. دوی وایي چې مونږ لاړو ولسوالۍ ته مراجعه وکړه وایي هلته یې مونږ خبره چا ونه منله. تاسو پوهېږئ چې دا د سیمو خلک هم له وسلوالو طالبانو یېرېږي او هم دلته کله چې حکومت کې دغسې مالي پولیس دوی سره بد چلند وکړي دوی ویریږي. دوی وایي کله چې مونږ ویوړو بل کلي ته والته دوی شکنجه کول وهلي ټکولي. د یو ځوان په غوږ د قماندان مشتاق په امر یو بل محلي پولیس غاښ لګولی وایي شواهد لرو د دې غوږ پرې کړی. یعنی تر دې اندازه اعمال چې کله ترسره کوي نو تاسو به قانوني کوم چلند دوی سره وکړي؟
پر صورت مونږ په هیڅ صورت خپل پولیس خود سره یې نه پرېږدو. دا خلک چې دا اوس مونږ خبر دی تاسو تاریخ خبر شوي اقلا که دا خلکو ولسوالۍ کې چا د دوی عریضه نه واخیستل نو ولایت ته به یې مراجعه کړې وه. یو ډله اوس په افغانستان دروازې وازې دي د ټولو مقاماتو خلک د روسیې جمهور ته دفتر رسېدلی شي. دا د وزیر داخلي دروازه د مروي سارنوال دلته ولایت مقام دا د مونږ دلته دا د پروان خلک شاهدان دي چې هر څوک د مونږ دفتر ته داخلېدلی شي. د کیس شک نشته. دا چې اوس تاسو تاریخ نه وایي چې ما غوږ باندې غاښ لګولی دی نو مونږ به څه وکړو؟ زه خو نه اوس مونږ علم غیب لرو، نه قومندان مشتاق مونږ ته گزارش راکړی، نه د ولسوالۍ نه کوم راپور راغلی، نه د خلکو ما ته زنګ وهلی. نو که دوی غواړي چې دا مسله قانوني بررسي شي مونږ قومندان ته جزا ورکړو، یو ځل دې ما دفتر پورې شي. دا خلک ما پېژني، زه هم قومندانه نه نیمه چې هلته مداره وکړم، مسله تمیز خبرې وکړم. که قومندان سرکشي کړي قومندان ته جزا ورکړم، که نه خلکو ته به عذر وکړو چې دا تاسې د عقل یا خو دومره خو حق لرو چې تاسې مونږ ته یو خبر خوراکي چې دا زمونږ د کور په مخ کې مه راځه. مشکل ده ټلیفون د اوس خدای تعالی
یعنی همکاري وکړي تاسو سره.
اصلا مونږ دینه خو نه غواړو چې ملامت دلاس نه تړلې راولي. مونږ ته دا کې طالب قومندان اصلا یو ټلیفون دې مونږ ته وکړي چې دغه لار کې خطر ده. د خلکو نه مونږ توقع ده د اوس مونږ پیو خامخه دواړو طرف نه ملت در بخوري، دواړو طرف نه ملت تاواني ده. که عسكر د یقین به کلو باندې دي، که طالب د یقین په کلو راځي. اوس طالبانو اختر ورکړی دي مغه شاګر دارالمعلمین ته چې دا دارالمعلمین تاسو وتړي کني مونږ تاسو باندې ډزې کوو. اوس دې کې به څوک مقصدي دا سپینګیری راټول شي، خل راټول شي، تعلیم مخري ولې نشي دی؟ اقلا د دې پیام خدا وحشت و دا ناروا دا ټول د دې اقلا طالبان چې دا جنگي او هدف خو بل دي. د دې هدف څه ده؟ اقلا خلق د دې مخونی شي، خلق دا قوت لري. مخکې رئیس جمهور ویل شي دا عسکرو ټانګو توپ دا خو یو نمایش ده، قوت خو خلکو سره ده. چې خلک مونږ سره همکاري وکړي، طالب څوک چې راځي خو د همدغه وطن خلک دي. پاکستانی پکې نشته، د دغې ولسوالۍ نه غیر د بلې ولسوالۍ سړی هم نشته پکې. ټول د مغه کور کلي خلک دي، پلرونه او کاکاګانې ټول دوکانداران دي. بچي دغه چې خدای ورته ناروا په مخ کړې ده، هلته توپک اخیستی خپل کلیوال وژني. هدف مې دا و چې مونږ دغه رابطه باندې که خلک مشکل لري دا دروازې خلاصې دي. مونږ کولی شو که چېرته مونږ دومره بې انصاف هم نه یو چې اوس دا قومندان دې هر څه وکړي او مونږ به همداسې ناست یو. داسې بې کفایته اداره نه مونږ غواړو، نه یې منو. مونږ خپل هم انسانان یو، د دې په خاطر چې دا وطن د مسلمانان یو، د افغانستان خلک چې دا اداره ټوله د مجاهدینو اداره ده. مونږ کوشش کوو چې خلکو ته قناعت ورکړو.
بلکل دوی څه وخت تاسو در شي موضوع صاحب؟
اختیار او خدمت کوم،
یعنی ژمنه کوئ چې دغه موضوع به تاسو جدي بررسي
کوئ؟ ما پیژنې چې زه د چې څوک سرکشي وکړي، که ولسوالو، که قومندانو، که زموږ پورې پولیسو پورې مربوط سړی دي، ما لاس لاندې دي. زه ورته کار خبره کوم په دواړو سترګو.
او کور ودان مموزه صاحب داوسلې نم ډېر تشکر، ورځم په خیر. تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې یوازې د شنبې او یک شنبې په ورځو له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا په هیله د بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسېدی. زموږ یو شمېر دوستانو موږ ته ټلیفونونه کړي او د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خپل نظرونه او ستونزې شریکې کړي دي. نور منظر روم د دغو دوستانو پیغامونه به واورو.
السلام علیکم. د روزګار له ولایت په چارچینو د ولسوالۍ یم. زموږ دا اشرف غني ته پیغام دی چې زموږ د چارچینو لاره بنده ده، ټولې څلور پنځه لارې زموږ ته یو دغه کې ری و دا مریضان موږ پر کمه ویستو او چیرې ولاړ شو. دا زموږ یو مرګ مردن نه لرو، نه چپخانه شته، نه یو لارې له دی چیم نه څه، نه د لین موټر شته، ټولې بندې دي. زموږ دا پیغام دی. وسلام.
عمر کوچۍ د زابل ولایت څه خبره کوم. کوم چې دغه پرولونه چې پر دا روډ روان دي، په دا دېرش کاله دغه سره کوم پرولونه زما نه په یاد کېږي چې پر روډ لول د کابل خوا ته روان دي. آیا موږ نه پوهېږو چې دا پرولونه په کومه خوا ته ځي؟ نو سږ کال چې د موږ مالدارۍ لرو، په نورو کلو به موږ پنځلس خرواره پرول ورته رانیو. سږ کال موږ دېرش خرواره، لا څلوېښت خرواره به رانیسو کفایت کې وکاوو. نو آیا دغه معلومه چې دا پرولونه اوس لا ټول روان دي، د دغو پرولو پته نه لګېږي چې دا کومه خوا ته ځي؟ دا معلومه موږ څه کوو؟ دا پرولو بیا موږ ته له خارج ولسمشر راوړي که به د کومه که دا مالداري زموږ ته ختمېږي په دا رقم؟ خو سږ کال وچکالي ده، شی نشته، پرولونه اوس لا غواړي. هغه پر روډ باندې پورته دغسې پرولونه په موټرو کې روان دي چې دېرش کاله زما نه په یاد کېږي. موږ د ولسمشر هیله کوو چې دغه پرولو
دغه و چې دا پرولونه به نومر د مالداري څه په کوو زه کندهار ولایت دغه علاقو ته لوړ روان دي. وس
زه د ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې زموږ د روزګان د ساز ولسوالۍ لارې هم تړل شوي دي چې دلته هېڅ هم نه پیدا کېږي، نه غوړي، نه بوره، نه پلمېټ هم په دغه شان چیز هم دلته نه پیدا کېږي. موږ د ډاکټر اشفانی ته دا غوښتنه ده چې زموږ د روزګان ولایت د چاچونو ولسوالۍ شهید اسد ولسوالۍ ته توجه وکړي، ځکه چې دغه لار زموږ ته خلاصه کړي په دې روژې مبارک کې موږ هېڅ هم نه لرو. فقط السلام.
غزنی والا د اجرستان ولسوالۍ کې ډېر بد حالات دی، لارې بندې دي، اکمالات نه کېږي. د ښاغلي جمهور رئیس اشرف غني او ډاکټر عبدالله او انجینر مام خان او د غزنی والي څخه هم دا هیله ده چې دا لارې خلاصې کېږي. د مالستان لار او د ناور لار ډېر بد حالات دی، مریضان په یو خوا هم نه وړل کېږي، کلینیک کې هم ادویه دوا نشته.
السلام علیکم. السلام علیکم. ولایت بلمغاب ولسوالی خبرې کوم. زموږ په بلمغاب ولسوالی کې د حکومت او د طالبانو څخه موږ ډېر په ازادي چې زموږ خلک چې موږ نه بازار ته پرېږدي، نه زموږ کارونه کې دوکانونه مو ټوله کول چې موږ څه وکړو، موږ چاره ته.
السلام علیکم. شیرباز خبرې کوم د پکتیا ولایت د پټان ولسوالۍ د مقبل نه تماس نیولی دی. بیګا ورځ د ټولو طالبان راوختي پاکستانه، چکپین اچولی دي، اردو پولیس سربازان لټول، باید د نهري کنډو باندې بس پوستې واچولی شي. د اشرف غني نه دا خواهش لرم چې را دې شي، بس دلته یا پوښتنه وکړي د پاکستان سره دي، پوښتنه وکړي ولې طالبان را لېږي. او د پکتیا والي نه دا خواهش لرم چې بس جدید دی دي دیر پوسته مخنیوی دیو که دی نریکن نبانده پر خدی پولیس دیوا چه و سلام و احو احترام.
زه محمود الله د نیک ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دا زموږ په دغه باندې یو بحث جوړ شي. دا چارواکي راوغوښتل چې که دا کوکنار حکومت بند نه کړي، د دوبیان په نامه دې دا چې بند نه شي، د نیشت ولسوالۍ نوم به په تاریخ کې ورک شي. دا حکومت ته سم نیمای پیسې د حکومت دي چې واخیستل شي، سم نیمای بیا د دیکانانو دي، بیا طالبانو ته هم دغه ورکول کېږي. نو که دا ورک نه شوله، دا به د دغې ولسوالۍ نوم په تاریخ کې وویشتل شي، د کندهار د نقشې څخه به د دې ولسوالۍ نوم وویشتل شي، او په یوه کال کې به ټولو ولسوالیو ته دا پروسه وغځېږي. د کشر نسل هلکان په دې کیسه په دې کار اخته دي، ډېر د ځوان نسل ډېر سخته شوی دی، او چارواکي ورسره شریکان دي. چارواکي وغواړي زر د دوه ساعتو کې به ټوله مکمل باندې چارواکي وغواړي. لوړ پوړي چارواکي خبر نه دي، او کښته چارواکي نه غواړي چې بند شي، هغه خپل امتیازات خپل کریډیټ پر دې باندې اخلي. وسلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته، اورېدونکو ته زه سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. چې د کندهار ولایت څلور ولسوالۍ کې کوکنار کره کېږي، په دوبي کره کېږي، چې دا ډېر بد کوکنار دی، او ډېره بیا نه چې دا کوکنار سره راځي، نه ولا د خلک راځي د لې کښت کوکنار کوي، بیا نه چې ورسره ډېریږي. او د دې پر ځای باندې نه یو پالیز او خربوزه او هندوانه او کچالو دا شان نه پرېږدي چې وکرل شي. دا په دوبي کره کېږي، پخوا په پسرلي وه، اوس بیا په دوبي کرل کېږي، چې اوبه یې هم وچکلې، ډېرې کښته کړلې، څاګانې هم وچکړلې، چې مصرف یې هم ډېریږي، کروندګر یې هم تباه کړل، چیډ یې هم ګران کړل، چې دا یو ډېر ناوړه یو سرطاندانه رقم عمل شروع شوی. دا څلور کاله کېږي، دا په شاولیکوټ، په نیش، په لام، په غورک ولسوالۍ کې، په دې څلورو ولسوالیو کې دا کښت په دوبي شروع شوی. چې حالانه د اوسه ایشته به ساده کال شروع دی، خلک ولاړ دي کړي، چې پر موږ باندې هم کچالو ګران کړل، هم هندوانې ګران کړلې، هم یې میوجات او ترکاري باندې ګران کړل، او هم یې د اوبو څاګانې شوه کړې. کښته اوبه تقریبا اوس یو نیم سل متره ته دغه شوي. دا هره ورځ اوبه غواړي، مصارف غواړي، تیل غواړي، او هره ورځ دوا غواړي. نو زما د لوړپورو چارواکو سره دغه هیله ده چې د دې مخنیوی وشي. د دې پر ځای باید حکومت په دې کروندګرو ته زړوني او نور د میوجاتو تخمونه او نور شیان ورکړي، چې هغه وکړي چې خلک ګټه ځینې واخیست، اجرات پیدا کړو، اجر دغه وکړو. نو دا کوکنار باید بند شي، مانه چې او د دې سره بیا نتې راغلې ده، په دې سره بیا نتې چې نه اولاد بیا ګانه خلک راځي، دلته مینونه هم پټي، نور کارونه هم کوي، چرکې هم کوي. وسلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زین احمد اللہ عبد القیم زید دبای غیث ولایت بلمغاد ول سوالین خبر کوم زدا هیل انچا شپ غنی و انتظ اختیار د مرکز زبط ترکان اول په ترکان جوړ کوم تر وسی ایت ونه کرو سلام
بایا السلام علیکم زردت سارا ته کنټال ول د معروف ول سوالی د محمد خان کلی استاد پر لاینم زما اول د معروف پروت پاره د پلاوی د امیه د ریاست څخه دغه غوښتنه او ارزو ده چې دغه مرور چې کوم مرور د شجاعت لګښت لرونکی مرور دی او دې په اړه هیڅ نه وایي چې یا جوړیږي یا نه خلک وایي چې دا روډ جوړیږي څوک بیا وایي چې نه جوړیږي موږ غواړو په دغه په نامه د ریاست څخه وضاحت غواړو چې دغه روډ پاره د وروسته د یو معلومات ورکړي چې د خلکو ستونزې او مشکلات تر پسې یا بله تر هغه پسې زیات شي موږ دغه غوښتنه ده چې باید د په نامه ریاست په دې غاړه معلومات وټول مرکانو او زموږ ګران وطنوالو ته ورکړي والسلام احترام
ګران کندهار نه خبره کوم حسن د پکتیکا دی ولایت یم نه د خوشامند ولسوالی زموږ په خوشامند په ولسوالی کې ډیره ساحه فاته د ټلیفون له شبکو چې حکومت نسته پکشي کې یو شای نسته پکشي کې خلک ټوکر ټوکر دي خلک در په دره دي نه سکولسته نه مدرسسته نه مکتبسته یو شای شکر نسته کوچنیان لویان ګرده دغه شوري ګرځي خارو لولو خارو ته ولاړ شي زما پلاستیکان ټولوي کورونا بار کې د وګړي ولاسي یا جلال آباد ته ولاسي یا کندهار ته ولاسي یا چیرته ولاسي نه نو یا نه مزدوري کوي خو هغه مزدوري نه پیدا کیږي کښ نه پلاستیکان ټول د ټول سکتور دی بده ګو باندې نو دا به خیر وزن دی وسو وخت نه یې سره به سمې دي دا شي خمرام ته ورسیږي او لویان چې بیا بنو دی راکیټ واخی دا بنو د طالب په نامه باندې ځان مشهور کی دا بنو طالبان چې بیا بنو ځوان مرګ ضروري چې پوتن په پټاونه کوي نو باید چې ډیره فاملارانه ورته وشي او دا کښ نه تا سکول مدرسې جوړې شي او دوی خپل تعلیم زکړې وکړي ډاکټر عبدالله او اشرف غنی ته زه ډېر سلام وړاندې کوم چې باید دغه دې ته ډېره توجه وکړي وسلام به احترام
السلام علیکم زه د ورځګان ولایت چاچن ولسوالۍ څخه محمد هاشم خبرې کوم زموږ په خوا کې بیسین خدا ستاد وشي په بازار کې د دا ډېر کمزوري زده مخابراتي افغان بیسی مخابراتی شرکت ګډونوال سره هیله کوم چې دلته یو بله سمه خداره وي دا خدا چې زه ډېره کمزوری د اوس په دی څو وخت کېږي کرارې بس د اووه بجو د مازدیګر د اووه بجو سه بس کره کار پرېږدی بره بندې در ساعت ته څلورو بجو پرې هیله ده چې دغه مشکل به راحل کړي دا خدا چې زه ډېره کمزوری د خلک پر ډېر دي د ورځې بالا بس کار نه کوي پلا پلا کار ګرځي پر مخ پرېږدی نو بس د خلکو د ډېروالي د لاس هغه مشکل لرو هیله ده چې دغه د افغان بیسي مخابراتي شرکت ګډونوال دغه زما خبره واوري السلام علیکم
سلامونه امنی کې هیلې مې ومنئ زه د کندهار ولایت نه شفیق همدرد صاحب سره په ناس کې یم د دغه نوي حکومت لویه توفه چې موږ ته راکړه هغه توفه همدغه ده او ټول ملت هم ورڅخه خوشاله دي چې سخت اقتصادي بحران او سخت اقتصادي مشکلاتونه راوځل او هر یو د خپل کاروبار د خپل دکانداري او د خپل خاري څخه بیزار دي زه هیله کوم محترم رئیس جمهور اشرف غنی صاحب څخه او محترم جناب ډاکټر صاحب عبدالله څخه چې دا اقتصادي بحران ته د قرآن په جهاز سام وکړي او که چیرې تاسو د حکومت نسبي کولی پیش دی بل چا ته استعفا ورکړي بل چا ته وسپاري وسلام
وای السلام علیکم ګل احمد د کندهار د ولایت څخه په تماس کوله تمام سلام د محترم رئیس صاحب اجرائی رئیس صاحب جمهور اشرف غنی صاحب څخه خواهش کو چې د کندهار لوی مسجد جامع عمر په شیدان چوکی چې موقعیت لري دا څومره ډیر عمر کې چې دا مسجد جامع فعال شوی دی او دا مسجد جامع دروازې د ټولو مسلمانانو روز په مخ باندې رئیس جمهور څخه خواهش کو چې دا مسجد جامع فعال در اخلاص کې چې ټول مسلمانانو ورونه د دې مسجد جامع کې بعد الموز کې دا مسجد جامع ډیر عمر کې چې فعال شوی دی او فعال شوی دی دا مسجد جامع تر اوسه دروازې مسلمانان ورون یو لم المنسی کوله دروازې بندې دي محترم رئیس جمهور صاحب خواهش کو چې امر دی وکي چې د کندهار لوی مسجد جامع باید خلاص شي ټول مسلمانان ورون المنسی کې مننه د خدای په امان
السلام علیکم زه محمد د کندهار ولایت څخه خلاصره پرهیم زما نظر دا دی چې دغه بندیان چې افغانستان کې بندیان دي دغه په زرهاو زرهاو نو دغه بندیان چې دی تاسو وایي د حکومت مشران وایي چې موږ د بشري حقوق په پای کوو دا څنګه بشري حقوق دي چې په افغانستان کې دومره ډېر بندیان دي آیا دغه چې یا شپاړس کاله یا پنځلس کاله قید دي د دې حق نه لري چې د خپل زوی یا د دې مېړه یا د ورور سره وګوري آیا دغه بشري حق دی چې دی د خپل زوی سره په خلو خلو نه ستې لري او دې وایي موږ بشري حقوق په ځای کوو بشري حقوق دا دي چې دی د زوی پنځوس کاله دغه لس کاله او شل کاله کښېني دا خو بشري حق نه دی خو باید د خپل زوی د خپل مېړه سره دا شل خو باید وګوري یو دا پوښتنه کوم عبد الله په کلام کې ده والسلام
بله السلام علیکم زرداد سالار ما د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ استاد سره په تماس کې زما یو غوښتنه د نوي وعلي صاحب محترم څخه امایل عزیز صاحب څخه دغه د نړیوالو خلک د معروف د روټ په اړه ډېر نه هیله سوي دي غواړو د معروف ته خلکو باور او بیا اعتماد په حکومت باندې یو چل بیا هم ترلاسه شي هغه په دې خاطر چې د معروف د ولسوالۍ د روډ کار باید عملا شروع شي او دغه کار عملا جریان پیدا کړي چې د معروف د ولس ټولې اړتیاوې او ستونزې او مشکلات پکې حل شي.
السلام علیکم زه د هلمند ولایت څخه نویسات تاسو ته پیغام پرېږدم چې موږ د پنځه مشکل دی او هر څوک لږی د دې پیسې زموږ څخه اخلي او موږ نو پیسې ته وځو پرې ګټلې هم نه یې یعنې موږ د یلې صفایي پیسې یو یا زر افغانۍ دي چې موږ درې میاشتې نه کېږي هغه تعویله وو اوس بیا مستقیت والا را روان دي میلات والا را روان دي چې یو را کوشش زر افغانۍ مس مالیا اخلي او موږ تر اوسه پرې درې میاشتې کار نه دی کړی موږ په تېلو باندې دوه لکه افغانۍ مچ کړي دي یو لکه کوشش زر افغانۍ مالیا غواړي نو موږ تاسو هیله دا ده چې تاسو باید دا مسولیت امر وکړي او دا تاسو خبرې در مسولین پرې ورسوي چې دا هم پیسې سلش کې او دونه زل نه کوي د کچنه موږ د څه کار کوي او موږ له تاسو څخه وښیم او سلام.
السلام علیکم زنه سر احمد د کندهار ولایت تجړی د ولسوالۍ ته خبرې کوم. د کندهار ولایت تجړی پولیس والی کې د خلک د ډیر غټ مشکل سره مخ دي. دا موږ کلانې پر خلکو بند کړی دي نو خلک خپل خواري او زری غریبین څه کولای موږ د ورډ پوره چارواک صدا غواړو چې موږ کلان ژر د جری لکې زکه چې وس خانان خارج هغه ضرورت نو تل مټر چلی او د خواران غریبان خلک دا د مشکله وس نه لري چیرانی ته کلری هغه نه سرشتلای نو خامہ خا خو زرنج مټر دا شی سړی نس پیدا کولای موږ د ورډ پوره مشران صدا غواړو چې دا ژر د جری لکې والسلام.
زما پیغام د ازادۍ راډیو د هر خبره دوا ډاکټر صاحب اشرف غنی وو ډاکټر صاحب عبدالله وو نور منصبینو ته ورسېږي چې د دوی د ریاست جمهوریت په وخت کې د کاندیدۍ په وخت کې خلکو خپل وینه پر ورغوي واخیستله دوی ته رایه ورکړه او دوی وعدې ورکړې ملت ته د اسلام د افغان د مرګ په نامه نه اسلامیت معلوم دی نه افغانیت معلوم شو نه مرګي معلومه شوه. د بادغیس د ولایت د بالامغاف د ولسوالۍ څخه خبره کوم. نن ورځ پر مزنون ملت باندې لکه یزیدیانو چې اوبه باندې کړي وي ولی باندې کړي دي اردو ولسوالۍ وو په لوسو ګردو که دغه د اسلام د افغان طریقه وي خو یې انجام ورکړي که نه یې نو دا مزنون ملت غږ دي دوی واوري که نه اوري خدای خو یې اوري ورځ عشر خو سه که مسلمانان دي خو سه هم د اسلام رسته دي وکړي که مسلمانان نه دي نو خلک دي کور کې چې باره خلک په ځان وپوهېږي نو زما پیغام دغه دی سل په سل کې به دا پیغام باید ورسېږي. السلام علیکم. زه خبرې کوم د پکتیکا ولایت نه. پکتیکا ولایت کې بیخي د خلکو مشکلات نه بیخي داری په تاسو بیخي په ښکاره روان د ولایت نه والي لري نه قومندان لري نه هیڅوک لري هیڅوک داس نهشته چې چاته ورشي او هغه سړي ته زړه وکړي او هغه ستا کار وکړه ستا هجرت وکړه ورورکه بیخي زیات مشکلات دي ورورکه خلک یې په بدوی سره کل کل ورورکه
هیڅ رسیدګي د چا مشکلاتو ته کیږي نه وروره جانانه دې په خاطر چې خلک اکو غواړي له حقه چې وروره جانانه حق ترې لاندې کوي او باطل ترې پورته کوي. سرمایه‌داره سړی همیشه کامیابه ده چې محکمې ته هم تیار ده، سروالۍ ته هم سروالۍ هم د ده په ګټه ده، محکمه هم د ده په ګټه ده. سرمایه‌داره سړي په خاطر د غریب سړي هېڅوک غږ نه اوري، ولایت هېڅ رهبري هېڅ اراده د دې نه لري چې اداري فساد ورکه. زموږ غوښتنه د ازادي راډیو له لارې چې له اشرف غني چې دا ده چې هغه ورځ چې تا اوله لوړه کړله او لوړه دې اخیستله او تا ویلي زه به اداري فساد پوره کوم، یعنی هغه لوړي هغه شي سره له کوم قول چې تا الله تعالی له قرآن سره کړی دی هغه سره په ټکر کې واقع کېږي، که چېرته ته دغه هغه نه کې ورک نه کې او دا فساد مخه ونه نیسي. دا دې فساد مخه ډېر اسانه نیول کېږي که څوک اراده ولري. وسلام په احترام.
که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې یا شکایت لرئ او وړاندیز او نظر لرئ او غواړئ چې د ازادي اورېدونکو د خبرونې له لارې تر مسؤلینو ورسوي، نو کولی سئ هغه شمیرو ته زنګ ووهئ چې د خبرونې په پای کې درته اعلانوو. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.